مبدأ دی تبعیض د دغه ځاینه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین چې هغه خپله شیطان تبعیض وکی انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشری په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشری د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع وله چې هغوی تبعیض ته قایل سوله، تبعیض یې وکی او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات یې غوږ ونه نیو چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنګونو ته، ستاسې تصویرونو ته، ستاسې قد و قامت ته نه ګوري، بلکه الله ساس زرونه ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی. نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکې الله ته هغه تقوا داره دی. د وزیر قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجی او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم، ټول هغه چشمه چې کوم دی شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي، په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري. ټول یو مخلوق دی، که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیض کېږي، دا د فضیحت، د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای سره حاصل کېږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلېږي.
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کېږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیضناکه نه وي، د تبعیض هغه مبدا له منځه ځي. که چیرته زموږ کورونه، زموږ کلی او زموږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدا همدغه ځنه سرچشمه نیسي. او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی موږ خلاصه کوی نسو چې په دغه برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي چې په هر برخه کې تبعیض مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که موږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې، هر شق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هر برخه کې تبعیض مابین ته راغی، ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپسا ولم یا په دالاس ولم
و بن لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ دوه بو بندو بس
پلاسټیک بیکره چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست سیرت سی کاوریدونکو ته د تبیز د څو لیو انواع په اړه معلومات ورکړي
غټ غټ انواع او طبي خبره ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او په دې کې د کنوانسو اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه څنګه کنوانسون دی صدمه غټ 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 اول په اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که هغه سیاسي ژوند وي که هغه نظامي برخه وي که هغه تحصیلي او تعلیمي برخه وي هغه که د اجتماعي برخه وي دغه ټول برخه د خپل سیورو لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی چا ته سړک جوړ کا بل قوم ته مه جوړه یو سګی کور ته برق ورکا کلی ته بل ته مور کا یو ولایت کې خ زمینه د هر څه مساعده کا بلکې مکا دغه اقتصادي چاره کې په کور کې هم وی د کور هغه عزت ابرو لبین زی که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري نن موږ تاسو کې وګورو کوم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی حیوان عزت لري کوم ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري بنان اقتصاد په انساني ټولنه کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کفر و فقر دواړه د یو حیوان خکر غوندې حیثیت لري یا د یو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوری لاندې نیسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي اقتصاد د که ښه خاوره دی ارزښت لري اقتصاد که خو ستاون ارزښت لري هوا دی ارزښت لري اوبه دی ارزښت لري ریګ و خاوره دی ارزښت لري او که چیرت اقتصاد نه انسان دی ارزښت نه لري عزت دی ارزښت نه لري خلکو ته بیا به دغسې مشکلات لکه چې دغه نن موږ تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو دغسې مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي خوري د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال فضیحت ناکامی رسوایی د خپل ملک واک به در سره نه وي د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه د عزت صاحب بنه زه امیدوار یم چې ټول عرصو کې یووالی راسي تبعیض پکې نه وي چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاد با عزت نفوس په دی افغانستان کې
ډیره مننه سیرت صاحب پترمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره
جوان با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
لیوانی بیا تنور لمبکر د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی تزینه
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری د دغه خبرونه د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبه شوی وي، زینو به ډوډۍ پخې کړي وي، زینو به د تناره د لمبه کېدو تابیان نیسي، او زینو ډیرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کې سی کړي. خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک ټوک د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبره یاست. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله چې د وخت په تیریدو سره یې تغییر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو راپه دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه بیا طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هر سیمه ځان ته دغه تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه چې پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غړې لږه تنګه وي وړې، ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غړې لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره غړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې خښي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت، او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړ